یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان شپږمه د جون میاشتې 28مه. پر روان څه کم یو ساعت کې د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی او د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي:
زما دښمن دی که دوست مې دی، که هر شی چې مې دی، که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو، ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لرې چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې.
په تخار کې د نا امنیو پر زیاتېدو هم راپور لرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یو عکس خپور شو. دا چې په عکس کې څو په څو شیبو کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی پروګرام هم خپرېږي. خپرونه په خبرونو پیلوو.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی. امر الله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره ده. د میدان وردګ امنی قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولي. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنهای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د امریکا په سفر کې د پاکستان په اړه د افغان لوري دریز واضح شو او هغه دا چې یاد هیواد په خبرو کې له افغان حکومت او په عمل کې له طالبانو سره دی. ښاغلي صالح په دې تړاو نن په خپل فیسبوک کې یو اوږد یاداشت ورکړی. هغه ویلي پاکستان کولی شي د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي، خو که په خبرو کې له موږ او عمل کې له طالبانو سره وي، یوازې د بې باورۍ روانه فضا دوام پیدا کوي. امرالله صالح زیاته کړې اوس د پاکستان د پارلمان ځینې غړي هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنه غندي. صالح د افغانستان له ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو سره بېګا د امریکا له دوه ورځني سفر کابل ته ستون شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وارده مخه هغه کړی و چې امریکا ته د افغان مشرانو په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د ناامنیو مسؤول ونه ګڼل شي. اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا تازه له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان له حده زیات په طالبانو فشار راوړی او دا چې ځینې لا هم له پاکستان غواړي په طالبانو فشار وارد کړي، نور نو د پاکستان لپاره په طالبانو د فشار راوړلو لپاره څه نه دي پاتې. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. امنیه قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولي او ورسره ډیر افغان سرتیري هم ژوندي د طالبانو لاس ته ورغلي.
بلې، و متاسفانه چې دشمن د پراخې حملې له وجې دغه ولسوالۍ وروسته تر ډېر مقاومت دواړې ولسوالۍ یادوم، هم چک ولسوالۍ او هم سید آباد ولسوالۍ، هلته چې کوم میشت قوتونه و پکښې مشترک امنیتي او دفاعي ځواک و، د خپل مقاومت وروسته بالاخره د دښمن فشار پرې زیات شو او دغه ولسوالۍ د دښمن لاسته ورغلې چې په دا کې ګڼ شمېر سلاو وسایط یعنی حربي او غیر حربي عینیات د دښمن لاسته ورغلې دي.
نوموړی وایي په سید آباد کې د جګړې پر مهال درې افغان سرتیري او اته طالبان وژل شوي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې دا دوه ولسوالۍ نیولي او ورسره یې 9 افغان سرتیري ژوندي نیولي. دا وروستۍ څو ورځې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیانولو لپاره چټک عملیات روان دي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبیدالله قاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله قاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاغ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي نېشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوبه او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. تر دې یوه اونۍ د مخه د دغه ګوند یو پارلماني غړي عثمان کاکړ د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. عوامي نېشنل ګوند تور لګولی چې کاکړ په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې وژل شوی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. د خامنه ای په ویب پاڼه کې پرون په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د شیعهګانو د اتم امام رضا د زوکړې په مناسبت شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا بندیان آیا خوشی شوی او که یوازې د خلاصون حکم صادر شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایران په دې تورن کړی چې تورن کسان په عادلانه ډول نه محاکمه کوي او پرله پسې سیاسي مخالفان نیسي. دې سازمان دا هم ویلي چې ډیری نیول شوي کسان تریتم کیږي او یا اعدامېږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته لدی استعفا ورکړه چې د کرونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سن ورسپانې د روغتیا وزیر ماتن کاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. پر 20 کلن هانګ کاک د خپلو همکارانو عوام ولس له لورې په دې اعتراضونه وشول چې ولې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي مقررات په پام کې نه دي نیولي. دا چې په بریتانیا کې د کرونا وبا په اوج کې د روغتیا وزیرو په ځلونو په تلویزیونونو ښکاره شوی او له خلکو یې غوښتي چې د دې ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د میامی ښار په هغې 12 پوړیزې ودانۍ کې یو بل مړی وموندل شو چې 3 ورځې وړاندې نړېدلې وه. د میامی ښاروال ویلي تر اوسه پورې د 50 تنو مړي له کنډوالو راایستل شوي. تر پرون پورې په دې پیښه کې د بېدرکه شویو کسانو شمېر 1650 ته رسېده. د پنجشنبې له ورځې چې دا ودانۍ نړېدلې سلګونه مرستندویان هڅه کوي تر کنډوالو لاندې کسان ومومي. دا خبرونه
خبرونه ملا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6:00 او 1:30 دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولي او وایي چې دا هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. خو امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. بلخو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ څخه انکار کړی. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، دې سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د کوربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امرالله صالح په خبره پاکستان له دې پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پرې کړي. امرالله صالح امریکا ته د افغان پلاوي د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د عالیه او ملاتړي د مخز په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورها خوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ورتر غاړې دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایي زبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلي محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډېر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
ګوري دا د عمران خان ډېره لویه پرېکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډې نه ورکوو. لومړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کېږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته د داسې کوم کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وه ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د افغانستان جمهوري ریاست تیره اونۍ پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په ځواب کې کړې وې. ښاغلی قریشي د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې چې امریکا ته کړی دی ویلي وو چې په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤلیت پر پاکستان نه اړول کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او زیاتې ولسوالۍ هر ورځ لاس په لاس کیږي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت نیول سوي سیمې بیرته له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قومندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالقانو ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو عملیات دوام لري.
په تخار کې لتیری وی ونی رئیسی پیل شوی سخت نخته لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړی کرخه د طالقان خار اړوند چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له خار 15 کیلومتر لري ده او د تخار کندز لوی لار هم له همدې سیمه تیریږي. 15 کلن جمدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم. په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي. نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
هیڅ حکومت یاست چې روز از سر ما را بانه که در میخانه خود خو یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از کمک تیر
دست ډول حکومت دی او دا سال دی. موږ ستاسو له کمک څخه تیر یو، نه یې غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند ته ارامه پرېږدی چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ ارامه پرېږدی، خپله ډوډۍ په خپله پیدا کوو.
دغه داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې اشکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجهغار، خوجه بهاودین، ینګي قلعه، دشت قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قمندان مل پاسوال کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بالکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعات و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زواکون و اولیسی پاسون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیاتو پر نتیجه که مو به کشلاق فرزایی طالبای شکرالدین عبدل او یشمیر نور کلید طالبانو له وجود څخه پاکړل او زموږ عملیات دوام لري او انشالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کیږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوو اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په هلمند کې سکل 15,000 ټنه انګور شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سکل په هلمند ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي. د نوموړي په خبره تیر کال دغه حاصلات شاوخوا 80,000 ټنه وو. ښاغلی رستمی وایي یوازې سکل د دغه ولایت په 6,915 هکټاره ځمکه کې د انګورو باغونه جوړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دا چې په هلمند کې ډول ډول انګور تولیدیږي او د نورو ولایتونو په پرتله ژر حاصل ترسیږي، نو په بیلابیلو ولایتونو کې ښه مارکیټ هم لري. د هلمند انګور د یو شمېر ولایتونو لکه زابل، غزنی، میدان وردک، نیمروز او کابل ترڅنګ له هېواده بهر پاکستان او هند ته هم صادریږي. د افغانستان په صنعتي پارکونو کې 50 شرکتونو ته ځمکې ویشل کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ولسمشرۍ د دفتر د پانګونې د اسانتیا واحد، د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د افغانستان د صنایعو کارونو خونو سره په همغږۍ کیږي. د نوموړي په خبره دغه شرکتونو مخکې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت د ځمکو غوښتنه کړې وه چې ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 2 ولایتونو کې صنعتکارانو پانګوالو ته د ځمکې د ویش لپاره چمتووالی لري. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 9 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.99 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله چې په زیاتو رسنیو کې نور باندې بحثونه کیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې له خپلې همکار سره یې ځینې عکسونه خپاره شول. دا عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپرې کړي، د روغتیا وزیر څرګندوي چې له خپلې همکار سره یې غېږه ورکړې ده. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عامولو کې مهم رول درلود، د جون په 18مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپاره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و، خو عکسونو یې وښوده چې ده د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 22 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو سوي عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په مې میاشت کې اخیستل سوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همدارز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي وو چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 18مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,28,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي. دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه خبره کړي.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینو ولسوالیو پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورځپاڼه لیکي که د دې ولسوالیو پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي نو لیدل کیږي چې ځینې بې له کوم مقاومته د حکومت مخالفینو ته لاسته لویدلی دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولی شول چې مقاومت وکړي خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات یې مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي دا پوښتنه باید ځواب شي ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نشو ناشونی ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي او دا ولسوالیو پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالیو پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼل چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژور او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوی وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډېری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
ځینې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کورنۍ غړي یې د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په یو راپور کې.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کویت 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وویشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود. واده یې کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و. 14,500 افغانۍ معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي خو د دوی کورنیو تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فایز قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدم قدم جبهه د ویروس کورونا سره قرار لري او دوی ته د فامیلو لپاره خاصه تدابیر نشته که باید فامیلی واکسین سی دو دارت ادامه ایتخواه وارمه چه با نخواست قدم که فامیلی را او اختل سی او واکسین سی
خود افغانستان ده امیر اختیه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چه ده یوی منظمی تگلاری پر اساس با ده اختیه کارکونکو و دکترانو کورنیو تا واکسین ورکل شی
پاسی پذیر برخو که چه کم وادوال رازی اغی پول تا با واکسین تدبیر کیگه لکه ده وز شروانده که اغا ده اختیه کارکونکو کورنی دی او کنور وگلی دی او ده اختیه کارکونکو کورنی تا با هم دا هم په نظر کې ده چې پراتون کې پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړ شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمیرې تر دې لوړې دي په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه دوز واکسینو مرسته به وکړي
زړګی می غواړي غې ګورانا لاس بل ډول دي راغاړې نوسې جانانا لاس بل ډول دي ګران هیوادوالو په کور پاتې شي څنګ ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
په خوست کې په لسګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده تفصیل په دې راپور کې
افغانستان افغانستان
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې کلي او کور ساتنه کوي د زدرانو د ټولنیز شورا مشر حاجي مارک زدران په خپلو خبرو کې ویل په اوسني وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام تر څنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري
د زدرانو قوم نن په دغې بندې خپل وتلی دی نه چانه تنخوا غوړي نه چانه سلا غوړي نه چانه بوټ غوړي نه چانه کوټ غوړي نه چانه درشي غوړي نه چانه خرچا غوړي په خپل سلا نن رجک شو او د دغه د فراچې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنم یا خور سره خورې نشي په دانن سبا حالات کې مخته دا په کور دو چې باید زادرونه د قوم یا مطلب د زادرونه د قوم ستنیر ګوانډي کومینه یا پنیر ولایت کې چل خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بغا په بغا ودارېږي او د خمون ته حکومتون کا جواب ورکړي
د زادرانو د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي
زمانم سخی جان زادران د حکومت سره میګټاک په څنګ درېدلی وو او د حکومت نه به د پاکو او د خپل خاور نه به د پاکو ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي ان شاء الله می په خپل خوره ستي د پېد وکنه سامي څنګه پتنګ ولور چې جنگ سامي مخ مخ جنگيږي ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشيرو
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغه چې د دې وطن د بربادي خوګونه ویني په غلطه لګيادي او دې مخاطبه و نه رسیږي
موږ خپل خوره ستنه په خپل کوي شو موږ خپل از سپیر ولسوالې زدران زوانان غولیو په نره د خپل د سارتيري ملاتړ کوو د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نه شو ورکوله چې په د خاور کې د مرداړ پال کړي هر څوک د خوبونه او بوته وخې د دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نه شو ورکوله
بلوري ته د خوش چارواکي چې سپیری ته پاسونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاسونونو ملاتړ خو دا ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي خوش ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسو وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده هغه د فشار صرف تبلیغ کوي نو څه نه لري زدرانو قوم د مصالحه امنیتي قواو سره د خوست یو ځای ولاړ ده لې سولې نه نظام نه دولت نه حکومت نه خوست نه خپل کور نه خپل خونه دفاع کوي هر څوک دې خبر شي چې خوستوال قومونه د چا بازی نه خوري زه تاسو زدران ورته نه درکو چې موږ درسره یو تاسو خپل وطن ساتي موږ درسره یو ځای یو سوله براولو سولې ته به کار کوو د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ یې د جګړې اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یو شمیر خلک د طالبانو په مقابل کې وسلې راخیستی دي.
په څو شیبو کې اونیز پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت پیلیږي. اوس دولس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه.
امرالله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې له افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي له طالبانو لاسته ورغلي. په بلوچستان کې د عوامي ناشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله کاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سان ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هنکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تر 15,000 ډېر بندیان وبخل.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر نازدانه پکتیاواله ده چې نسایی او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به نن په دې خبرونی کې له موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 13 کلونو کم عمر کې رسمي وی که غیر رسمی د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونې ډېرې اغېزمنوي، او په دې هېواد کې 50% نجونې تر 19 کلنۍ مخکې ودول کېږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. که څه هم د نړیوال بشري قانون له مخې 18 کلن انسان بالغ وي، خو د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 18 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامدار راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کېږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کېږي. د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله لمر سره پر لیکه ده. پکتیاوال صاحب ډیر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه کوم چې فرصته ما شاید که تر څو شکر وشو تاسو طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو تر څو چې دوی وکړای شي خپل جراکې په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وایستئ. لومړی پوښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د دا ډول تجربو سره مخامخ سوي یاست چې نجونې له ډیرو روغتیایي ستونزو سره تاسو ته راوړل سوي وي، ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سوي وي.
بله، و دا وخت ډېر زیاته، خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډېر زیات دی. نه په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا اندازه ډېر زیات وي. دا څومره عرفو عناناتو کلچر او د بلې خوا نه د خلکو عدم آګاهي دغه اسباب دي چې دوی مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سن ته ورسیږي، یعنې 18 کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا دا چې مثلا نه پوهېږي دا کوم ترسره رسوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. جمیله عظیمی صاحب چې حقوق بود او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. جمیله عظیمی هستم، تشکر که معرفی کردیم. وکیل مدافع هستم از ولایت هرات افغانستان.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. عظیمی صاحب، زموږ لومړی میلمنی ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې انجونې په د ځینو لاملونو لکه بالا په کوچنی عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل، ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې انجونې په کوچنی عمر باندې ودول کیږي، او په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولای شو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دکتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله ای که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنند، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از اون وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، انجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاده مصرف شده، هزینه های زیاده شده به خاطر بلند رفتن سطح آگهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز که هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن، شیوه راپوردهی بلد شدن، شیوه عزیز یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چیگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و به مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فعلا که حداقل شکایت خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکل داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنه وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه، متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها یعنی کسی که به او خشونت شده اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوستیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خو انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست متاسفانه مشکلات خب بلازه اجتماعی مشکلاتی داره، مشکلات اقتصادی هست، پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفتی به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از که یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره. ازدواج بد دادن ما داریم، علیشونی یا مخیر ما در افغانستان داریم، در حالی که برای تک تک از اینا جرمنگری شده، در قوانین جداگانه ذکر شده، در قانون جزای برای از اینا جرم تعیین شده، اما پاسخ اینجا هست که چرا هنوز همه این مسئله اتفاق میفته.
دیر مننه
با اینکه منابع زیادی هم
از این میستر. دیر مننه او تاسو لمش سر په دې پروگرام کې او سی بیرته هم تاسو تر ځم د ډاکټر صاحب پکتیاوالي څخه به پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زموږ میلمانی عزیمی صاحب وویل چې د نجونو پر زده کړو باندې، د دوی پر روغتیا باندې، د دوی پر روان باندې اغیز پریوزي کله چې دوی په کوچني عمر باندې واده سي، او دوی همداراز حتی د قانون یادونه وکړه چې په قانون کې که څه هم یادونه سوې ده چې تر دغه عمر مخکې باید کوچنیان واده نه سي، خو خلک دغه ته درناوی نه کوي او دا کار بیا هم کوي. چې د دې د اغیز په اړه هم عزیمی صاحب یو څو خبرې وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د کوچني عمر د ودونو او پر کوچني باندې د اولاد پر زیږون باندې د مور د مړینې ترمنځ څومره تړاو دی، او د کوچني عمر د نجونو چې کله دوی اولاد زیږوي آیا داسې موارد شته چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بواخت سره همدغه ډول چې قاضي صاحب ویلي وقعت داسې یو ماشومي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 13 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې دخل دي، بناً هم د اناتومی نظره او هم د فیزیولوژی نظره چې دې وظایف کې چې دغه وخت کولای شي چې نه خپل وظیفه انجام کړي. یعنی کله چې یو جلګي ماشومي تر 13 کلنې پورې دای ماشوم د کده مخکې له 13 کال وادي کېږي، په دې معنی چې په ماشومتوب کې وادي کېږي، دې د تناسلي جهاز، دې اناتومی د تناسلي جهاز اناتومی او فیزیولوژی آماده دي نه ده چې د حمل وخت لري او یا ولادت وکړي او یا همدارنګه په اجتماع کې ژوند وکړي. نو کله چې
شي د مغتاسو د اسلام له نظر هم کله کولای شي یو جلکی وادوږي چې هغه بالغ وي بنا ان کله چې بلاغت رسیږي هغه د صحي له نظر د جسمي له نظر او هم دا ډول د فزیکي له نظر د اجتماعي له نظر باندې بالغ وي نو په هغه وخت کې د کولای شي چې وادوږي بنا ان هر هغه ماشوم چې مخکې له وخت وادونه شوی دی چون عضلات تون او دوکه د خپل حوصله د مور بدن د ته آماده نه چې ماشوم موساتی ماشوم در خپل ماده ورسی اکثرا پریماچور یا مخکله وخت ولادتونه کیږي اکثرا سختونه منسترا دي یا اکثرا تراوزی هم مثلا فولټر وخت ورسیږي یعنی ماشوم خپل زیګ دو وخت ورسیږي هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کیږي او یا اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیدو دو سبب کیږي چې ډیر زیات اختلالات په توابت کشته او موږ دا خپل سترګو لیدلې د نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جنکیان چنلا ماشومی هغه که د مخکې له اتلس کلنۍ نه واده کوي یا ازدواج کوي نو په مختلفو مشکلاتو سره نه دا تنها صحي ده بلکې د فزیکي د روحي له نظره کله چې هغه آماده نه وي دغه اجاب قبول ته بنا ان که په دوی په جبري وادېږي یا په زوره نکاح کېږي دا خپله یو روح هم د دې باندې تاثیر کوي په جسم باندې تاثیر کوي بالاخره هغه خپل روحیه له لاسه ورکوي نو نشي کولای په جامعه کې اته رقم چې نورې خویندې چې بالغې یا د سند د قانوني د نکاح پوره کړي هغه ژوند وکړي دی نشي کولای دغسې ژوند وکړي چې دې ته هم روحي تکلیفونه پیدا کېږي هم جسمي تکلیفونه ورته پیدا کېږي هم هغه ماشومان چې بالاخره پیدا کېږي هغه هم یو بالغې ته ضرورت لري هغه هم تربیې ته ضرورت لري هغه هم مثلا د شپې بې خوبي ته ضرورت لري بنا دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم وروزي د دې لپاره اکثرا د فندق اصل په افغانستان کې نه ده بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه داسې ښیي چې وي کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان یعنې مخکې د 3 کلنۍ نه واده کېږي بنا دغه ستونزې لپاره ډېر زیات کار پکار ده ډېر زیات باید ایجوکیشن وشي او هیواد کې سیلف ایجوکیشن وشي تعلیمات صحي ورکړل شي فامیلونو ته کورونو ته حتی د جماعتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسؤولین د فامیلونو له طریقه چې دوی باید آګاه شي همدغسې یو موجود دی نه چې یو جلکۍ دغه شیان ته ضرورت لري او نارینه یې هم ته ضرورت لري ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت 3 کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي یو کورنۍ جوړوي د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي د هغې مثلا جلکۍ نیسې د هغې کډه کېږي یو فامیل تشکیلوي یو اجتماع جوړوي ورځ په ورځ د اولادو شښتن کېږي بنا دغه احساس د مسؤلیت د هغې ساتنه د هغې مثلا تغذیې د هغې امنیت بالاخره اقتصادي وضع اجتماعي وضع دا ټول په خپله نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع یې نشي کولای چې دغه انسوم مالسته راوړي د تاوتریخوالی د خشونت سبب کېږي اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي چې دا همدا شیان ډېر زیات تېر شوي دي اوس هم باوجود د دې چې تعداد کم شوی لږ څه خلک آګاه شوي دي خو به ان هم څه رقم چې لازم ده دې ته توجه نه ده شوی باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا دا چې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بد ورکول کېږي وړکی ماشوم یو سپینګیری سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه یې ورکوي دغه شیان نه جلوګیري وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ په فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده یوازنی علت یې دغه د واړه جنکیو ودول مخکې له وخته دي بنا ان د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې په مخه مو هم نیولی باید دې ته د توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویلې چې ډېر قوانین شته که کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راضي کېږي دې ته چې په بدو کې ورکړي باید د قانون تطبیق له نظره یو مور وژغورول شي د دې حالت نه او دې ته زمينه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سند ورسیږي او د یو کرای شي چې یو خپل فامیل ولري او پاینده کې هم خوشاله کورنۍ ولري او هم د آینده او اولادونه چې روزي جامعه ته چې تقدیمي هغه هم په نورمال حالت او د بل خونه جامعه خپل سوند منست جامعه کې سوند منست راوړي چې کله هغه ماشومان چې خو وده نه کړی د مور په ماشوم کې مخکې له وخت ولادت کړی او یا درست غزی شوی نه وي بنا نه ماشوم به حتمن درست نشونمو نه کوي او د جامع دوش به بار دوش به او که ماشوم خو ده کوي خته غزی کیږي خته تربیه کیږي هغه به کول شي جامع کې د ذهني له نظره د فکري له نظره د تعلیم له نظره د صحت له نظره او بل اخره د اقتصاد له نظره به وکړي چې خپل جامع کې خو رول ولوبې ولې آینده د افغانستان مربوط ده هغه ماشومان د چي مایند نه پیدا کیږي یا د اجتماع تشکیلي بنا د دې لپاره چې موږ خو جامعه ولرو سالمه جامعه ولرو باید مایند په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه سره په قانوني سم کې راځي کې باید وي او مدد دې ته چې ازدواج وکړي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عظیمی صاحب بیرته به تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دا سنجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کیږي. ډیری موارد کې داسې هم وي چې خلک وایي چې په فلاني مواردو کې ښځې له ستونزو سره نه وي مخامخ سوي، اولاد یې نه دی مړ سوی، دا نه ده مړ سوی پر د کوچني پر زیږون باندې. اما وروسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی له بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي، د دې ښځو روغتیایي حالت دومره خرابیږي چې په ورستوي کلونو کې د خپل عمر دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي، که څه هم په هماغه مهال کې نه ورسره مخامخ کیږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمی صاحب، دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال شته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او دوی کې ډیرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې دوی سره جنسي عمل ترسره سوی دی هغه ورسره په زوره سوی دی، چې دا یعنی یو جنسی تاو تریخوالی یا جنسی تیرای هم بلل کېدلای سي، ځکه چې کوچنی چې د نکاح په هغه عمل باندې نه پوهیږي چې نکاح څه معنی لري، دوی قبولی نسي کولای یو دبل او د نکاح عمل نسي ترسره کولای هغه سي لکه څنګه چې باید وسي. حتما به دغه سي یو وضعیت رامنځته کیږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نجونې له څه ډول تاوتریخوالي سره په کور کې مخامخ کیدلای سي؟ آیا دا موارد په افغانستان کې هم تر سترګو کیږي چې د نجونو سره جنسي او فزیکي تاوتریخوالي سوي وي، ځکه چې د دوی عمرونه کم وي او دوی نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند پر مخ یوسي؟
بسیار خوب، مننه. تشکر از شما و تشکر از دکتر صاحب، چقدر خوب توضیح دادن مثالی که بلاد طبی بعد از ازدواج زیرسن اتفاق میفته. تشکر از شما که بابت او تحقیق اشاره کردیم. ببینیم مسائلی که شما و دکتر صاحب ذکر کردیم به لحاظ طبی بود، من به لحاظ قانونی مثلا بحث میکنم. ببینیم جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن ای عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن ای یک ننگ هست، ای باعث ابروریزی هست. متاسفانه ای رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما، یعنی منظور به افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشه. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از او تصمیم بگیره، و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته، خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی او ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از نکاح قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 72 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بس این اینجا اینجی هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین ما شاهد بودیم و جدای از مسائل او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده‌ها فکر میکنن اگر دختر خور به رضایت از ازدواج میدارن آبروریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاهد بودیم عملا مستند ما خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها عقده ها دختری که خود از به ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه او به تن مجبور بشه تن به ازدواج بده خب طبیعی هست که بعدن مسائل برای اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه به سر تحمیل میشه ببینیم عقده ای که او دختر سالها تحمل میکنه یقیناً که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام به عنوان یک بشر به عنوان یک انسان چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان در هرات هم بحث میکنم مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی از نیستم ما پیش بر شما قصه کنم در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم توضیحات میدادم باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه اما به خط از اون بحثی که من داشتم یا آگهیدهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست و معارف البته شده بود به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم دیدم یک دختر فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه مزدی که من از سنف بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم گفتم جانم بگو من در خدمتم گوشه رفتم از سالون دیدم عشق امید بی خود از چشمه از دختر میرزه گفتم چرا اتفاقی افتاده از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو برد اگر میتونم حل کنم اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی فقط آرام باش راحت باش دیدم این دختر همیت بدون وقفه داشت گریه میت خب کوتاهی سخن برم گفت که من بدون از این که راضی باشم خانواده من به ازدواج دادن حتی من یعنی صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم اما من پریود هنوز نشدم خانواده من به ازدواج دادن به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برای من باور میکنیم ایت جام مانده بودم که من به جواب وزی طفل چی بگم، یعنی طفل هست سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایا داریم، چی برسه به ای که اطراف و اکناف. متاسفانه دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را بگونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عزیمی صاحب ستاس دا وقت څخه. اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عزیمی چې مدافع وکیل ده، له دوی دواړو څخه ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې لمر سره خبرې وکړې. د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.